پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم دا سدی رادو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري روشان مختوری. السلام علیکم. وړاندې به مو د افغانستان په شمال کې د لسکونو زندانیانو له خوشې کېدو خبر کړو او افغان ځواکونه ادعا کوي چې د اختر په شپو ورځو کې د لسکونو تروریستي بریدونو مخه نیولې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له یو زندانه لسګونه بندیان خوشي شوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي په فیض آباد ولسوالۍ کې 50 کورنۍ د اقچی سیند څخه په راوتلو سیلابونو کې گیر پاتې دي. او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د استرالیا او ویسټ انډیز ټیمونه لوبه کوي. بشپړ خبرونه. امنیتي چارواکي په فاریاب ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له یو زندانه د لسګونه بندیانو د خلاصون خبر ورکوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې تیره شپه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته د دې ولایت د قیصار ولسوالۍ په شاخ سیمه کې په عملیاتو کې دریات یا بندیان د طالبانو له اثرات ژغورل شوي دي. د رضایی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو درې زندان ساتونکي هم وژل شوي او درې ژوندي نیول شوي. رضایی وایي په ژغورل شویو کسانو کې د داعش ډلې لس بهرني وسلوال هم شامل دي چې د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوي او پاتې امنیتي منصوبین او ملکي وګړي امن ځای ته لیږدول شوي دي. 209 شاهین قول اردو د خوشی شویو بندیانو تصویرونه هم له رسنیو سره شریک کړي دي. د سولې ولسی حرکت وایي طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی چې په هلمند کې د دوی له نیول شویو ملګرو سره به بد چلند نه کیږي. د دې حرکت د رسنیو د برخې مسؤول بچه خان مولادات په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د سولې ولسی حرکت د پنځشنبه په ورځ له لشکرګاه څخه د نادعلي، ګرشک او موسی کله ولسوالیو پر لور حرکت پیل کړ. یوه ورځ وروسته د حرکت اعلان وکړ چې طالبانو د دوی 1.5 ملګري بیولي. وروسته یې شپږ تنه خوشې شول، خو نور یې لا هم تری تم دي. د سولې ولسی حرکت تیر کال په لشکرګاه کې پیل شو او هدف یې د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې د پیغام رسول دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې په فیض آباد ولسوالۍ کې 50 کورنۍ له اقچی سیند څخه په راوتلو سیلابونو کې گیر پاتې دي. د فیض آباد ولسوال الف شاه نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل تیر ماښام شاوخوا 9 بجې د اقچی له سیند څخه زورور سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې په کوګلداش سیمه کې 50 کورنۍ اوس هم په سیل کې گیر پاتې دي. د الف شاه په وینا تر اوسه د دې سیلابونو د تلفاتو په اړه معلومات نشته، خو نوموړی وایي په داسې حال کې چې سیمه ییز مقامات د مرستې لپاره هیڅ راز امکانات نه لري، خلک غواړي چې یو امن ځای ته په لیږدولو کې مرسته ورسره وشي. په دې سیلاب کې گیر کورنۍ چې تر ډیره د طالبانو ضد پاڅونوال دي وایي له یوې خوا طالبان او له بلې خوا سیلابونه دوی او د دوی کورنیو ته ګواښ کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې نن نړیواله اقتصادي غونډه پرانستل شوه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ولسمشران او همداراز د نړۍ د نورو هیوادونو جګپړي چارواکي ګډون کوي، خو امریکایي چارواکي به پکې حضور ونه لري. دا نړیواله اقتصادي غونډه سکل په داسې حال کې جوړیږي چې د روسیې په اقتصاد کې د جدي ستونزو نښې نښانې ښکاري. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو برخه ونخسته چې علت یې تر ډیره په فبروري میاشت کې په روسیا کې د امریکایي پانګوال مایکل کالوی نیول و. د سوداګرۍ په برخه کې له روسیې سره د ځینو همکارو مهمو امریکایي شرکتونو رئیسانو هم په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې. د سن پیټرزبورګ فروم په روسیا کې د پانګونې لپاره تر ټولو لویه ستراتیژیکه غونډه ده چې د نړۍ ډېر پانګوال ځان ته جلبوي او تیر کال 10,000 زیاتو استازو برخه پکې اخیستې وه. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سبا د جون په اومه د نورو له هیوادونو له مشرانو سره یو ځای په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې د دوهمې نړیوالې جګړه کې د جرمني پر وړاندې د متحدو هیوادونو، امریکا، برتانیا او فرانسې مشران د نورماندی ښار په سواحلو کې سره یو ځای شي او نن د جون شپږمه د فرانسې شمال ته د متحدو ځواکونو د رسیدو کلیزه یا ډی ډی ولمنځي تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تریزا می او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وژل شویو برتانوي سرتیرو ته د درناوي د څلې د بنسټ ډبره هم نن کیږدي، او له دې څو ساعته وروسته به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون په نورماندی کې د امریکایي سرتیرو په هدیره کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته د درناوي په مراسمو کې برخه واخلي. او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د استرالیا او ویسټ انډیز ټیمونه لوبه کوي. پرون هند د جنوبي افریقا لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. دا د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د هند لومړۍ لوبه وه، خو جنوبي افریقا له دې مخکې له انګلستان او بنګلادش سره دوه لوبې وکړې چې دواړه یې بایللې. پرون بله لوبه د نیوزیلند او بنګلادش ترمنځ وه چې نیوزیلند وګټله.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په فاریاب کې د طالبانو له زندانه کوم کسان خوشی شوي دي وړاندې به تفصیل درکړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر پښپو ورځو کې د امنیتي تدابیرو پاړه وایي.
موږ وتوانېدلو چې د دښمن د اویا ترسي حملو په مرکز او ولایتو کې او همدارنګه د پنځه ورځو ترسي حملو چې په یو موټر بم و او څلور دن چسپکي ماینونه و چې د نجلیوګیری شوې ده.
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اونۍ ده. په کونړ کې د ځنګلونو وضعیت څرنګه دی؟
څلوېښ فیصد دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي.
دا به هم په دې خپرونه کې واورئ چې د کونړ تر څنګ په نورستان کې خلک د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي او د دې ولایت غرنۍ ونې دنګې ولاړې دي. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په لسکونو کسان د طالبانو له زندانه خوشی شوي دي. دا کسان څوک دي؟ د افغانستان په شمال کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی موضوع څارلې ده. حبیبزی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سلام نشیوا صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، تیره شپه یو لس بجې د پنځم کې ځواکونو او همدارنګه هوایي ځنګل ځواکونو په د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د شاخ پر سیمه چې دلته لکنو را په دی خو د طالبانو د عملیاتي یو ځای بدل کېده او د ریسټاتیشکا سیمه ده. د دې عملیاتو په ترڅ کې چې د طالبانو په زندان ته سره شول، د پولیس د پاره پولیس خبرې درلودې. د پاره د پولیس وایاند کریم یورش ازوی راوی ته وویل چې خوشحالو کسانو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ملکی وګړي او همدارنګ د داعش د لاس تنا کسان دي چې پکې څلور تنه یې بهرنیان دي. یو کس قزاقستان هیواد دی او درې تنه نور د تاجکستان هیواد اتباوي دي. بله
بله حبیب صاحب، تر اوسه پورې دغه بهرنیان رسنیو ته ورښکاره کړي دي چې دوی د همدغو هیوادو دي او کنه تنها خبره د ادا تر حده ده؟
دا کسان دي چې په سټ چې کابل څلور میاشتې هم پاتې جوچان ولایت په کوشتېپی او درزا په کوشتېپی او درزا ولسوالۍ کې د دولت پروګرام جنگیدل د دوه کسانو وډاله ولسوالۍ چې طالبانو په حمله پای کړلې. د دولت سره چې وشپې ته سي زړه وایو ځکه خو ځینې کسان د طالبانو ونیول او نن خبر چې موږ چارواکو سره درلودې دوی رسمن تایید کړ چې دا کسانو سره دوی چې کوم لاسوندو ته ترلاسه کړي دي، دا ښایي چې دوی منځنۍ آسیا هیوادونو اتباع دي. او د دې تر څنګ لسګونه تنه افغان امنیتي ځواکونه چې تقریبا درې میاشتې دمخه په ناموسه ولسوالۍ کې نیول شوی و هغه ما آزاد شوی او ځینی کسان چې ملکی کسان وو په قیصر او همدارنګ پالمر ولسوالۍ کې دوی د طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې وه کسان هم نیول شوي وو او د تېرې شپې عملیاتو په ترڅ کې آزاد شوي دي.
تر اوسه پورې طالبانو د دې زندان د ماتېدو په اړه څه نه دي ویلي؟
شروعات طالبانو پرسمن د دولتي چارواکو د دې عملیاتو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی. دای نه رد کړي دي او نه هم تایید کړي. خو شاخ هغه سیمه ده چې د شمال زون په سطح وروسته له کوهستاناتو چې په سریبل کې موقعیت لري د طالبانو د تجهیز او اکمالاتو دویمه استراتیجیکه سیمه بلل کېږي. او د ځینو راپورونو پر اساس چې موږ د چارواکو څخه ترلاسه کړي دا هم ښایي چې د افغانستان د شمال لویدیځ او همدارنګه د هیواد په لویدیځ ته د دغه سیمې څخه مخدره توکي د طالبانو په وسیله قاچاق کیږي.
مجیب حبیب
په همدې اساس دغه عملیات ډېر اساس بلل شوي دي او د دې تر څنګ په د چې طالبانو تر واکې لاندې سیمه ده ممکن وروسته له دې طالبان
مجیب حبیب زای مننه. بیا هم یو امنیتی مسله را اخلو. د افغانستان د کورونا چار وزارت د اختر په ورځو کې تر اوسه په پلازمینه کابل ولایتونو کې تر سلو د ډیرو بریدونو د مخنیوي ادعا کوي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال فیروزی عزیزی پورا پور کې.
د افغانستان په ځنګړې توګه د لوی خارونو اوسیدونکو د کوچنی اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیر کړي. دا رامخت د افغان امنیتي سرتیرو د هڅو پایله کې رامنځته شوی وو او دغه ځواکونه د نور وختونو په پرتله د اختر په درې ورځو کې زیات د امنیت په ټینګښت بوخت وو. د کابل ښار یو اوسیدونکی غلام محمد وای
اید خو ان شاء الله اختر ډیر خروان او خله دی وکي چې د اختر د بعد هم دغه سیارامي د زموږ ملک د چیرته لاړ شو په سمدل ته زموږ ژوند دي چې ارامي ښه خبر ده.
په ډیرو پخوانیو اخترونو کې د افغانستان خلکو د امن ورځې نه دي تیر کړي پرته د تیر کال کوچنی اختر چې افغان حکومت او طالبانو اوربان کړی وو. خو سږ کال طالبانو د افغان حکومت له لوري د اختر ورځو کې د اوربان وړاندیزونه مانه او د طالبانو د ډلې رهبر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې وویل چې طالبان به جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر د دغه پیغام په خبرګون کې اعلان وکړ چې ټول افغان امنیتي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د تیارسي په حال کیفی. همدارنګ د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي چې دوی د اختر په ورځو کې لګڼو ترهګریزو حملو او چاودیدونکو توکونه مخنیوي کړای دی.
امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات د اختر په ځانګړو ورځو کې کوم تدابیر چې موږ مخکې اعلان کړی وو دغه په نتیجه کې موږ توانیدلو چې د دښمن د اویا ترسي حملو په مرکز او ولایاتو کې او همدارنګ د پنځه ورځو ترسي حملو چې په یو موټر بم و او څلور دم چسپکی ماینونه و چې د نجلیوګری شوې ده.
همدارنګ د افغانستان کورنیو چارو وزارت چې اوس تاسو غږ اورید نصرت رحیمی په افغانستان کې د نور ورځو کې هم د امنیت ډاټ ورکر په داسې حال کې د کوچنی اختر د امن په فضا کې د افغانستان خلکو ومنځ چې په تیرې روزه کې یعنی همدغه روزي ورځ تیرې سوې دوی د خنړې ورځې تیرې کړې دي. همدارنګ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د تیرې وی میاشتې په لړ کې په ټول افغانستان کې یو سل درې نوي ملکی او 201 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده. بل شي برسې
مننه فیروزه عزیزی بچه د اختر پښپورزو کې د امنیتي چارواکو په استناد د امنیتي تدابیرو په اړه معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو په سودان کې د اعتراضونو پر ځپلو اعتراض کړي. په دې موضوع د خبرو لپاره اسمت څاروان په استډیو کې را سره ده. څاروان صاحب لومړی اوریدونکو ته د امریکا د حکومت د عکس العمل په اړه معلومات ورکړي.
مننه شبر صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو د سودان د پوز لوري د مظاهره چانو خونړی ځپنه غندلی او د پوز لمشانو څخه غوښتي چې له تشدد لاس واخلي او د ملکیانو په مشه له انتقالي ډلې سره تماسونه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن اورټاکس پرون په یو بیان کې وویل امریکا د سودان وروستۍ حمله غندي. د همداراز ویلي چې دوی په دې هدف چې د ملکیانو په مشه واک انتقال شي د بدلون او ازادۍ واکونو سره د تماس غوښتنه کوي. اشاره یم دغه مظاهره چانو ته ده چې وایي وخت یو ملکی حکومت ته وسپارل شي.
بله، مظاهره چان څه وایي چې څومره کسان وژل شوي دي؟
په سودان کې فعالان وایي دوی وروسته له دې چې دیموکراسي پلوه کسان وځپل شول په خرطوم کې د نیل لسینده 40 مړي راستل دي، یوازې د نیل لسینده. د سودان له پوزیشن سره په اړیکه کې ډاکټران وایي چې دا جسدونه شاید د هغو سلو کسانو لړلې وي چې ګمان کیږي دوی ورځې مخکې په خرطوم کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر یو کمپ د حمله په محل وژلي وو. د سودان د ډاکټرانو د مرکزي ټولنې په وینا دا 40 موندل شوي جسدونه د چټک غبرګون ځواکونو نامعلوم ځای ته لیږدول وو. په سودان کې پوځي انتقالي شورا د عمر البشیر له ګوښه کېدو وروسته واک په لاس کې اخیستی دی، خو بیا هم جنجال نه دی پای ته رسیدلی، مظاهرې دوام لري.
داسې راپورونه لویدیځو اژانسونو ورکړي دي چې د سودان د همدغه انتقالي پوځي ادارې ترمنځ هم وروسته د دغه ملکیانو له ځپلو اختلافات را پیدا شوي دي. په دې اړه تازه معلومات نشته؟
په دې اړه هم ویل کېږي چې د دوی په منځ کې اختلافات پیدا شوي دي او اعتراض کوونکي هیله لري چې دا اختلاف به سبب شي چې په پوځیان حاضر شي چې یو ملکی حکومت ته واک وسپاري او بالاخره د سودان دا لانچه پای ته ورسی شي.
البته تر اوسه پورې د سودان حاکم ادارې دا خبره نه ده منلې چې دوی په دې اعتراضونو په ترڅ کې 100 کسان وژل شوي دي، خو دوی دا وایي چې یو شمېر کسان نو تمرجوب لا وشي.
بله، دوی د 100 کسانو د وژلو ته خبر نه تاییدوي، خو وایي چې یو شمېر کسانو ته په مظاهرو کې مرجوب لا وشته ده. البته دقیق شمېر دوی نه یادوي، لیکن اپوزیسیون یا اعتراض کوونکي د 100 کسانو یادونه کوي او من جمله لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې د 40 کسانو مړي د سند له نیل له سند څخه راستل دي. نیل هغه سند چې له مصر پیلېږي او تر سودان رسیږي.
او ډاکټرانو هم دا 40 جسدونه تایید کړي چې ترلاسه شوي دي.
بله،
مننه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د فم په 3.5 نیولې شي. د خبرګول 15 چې د جون 15 سره سمون لري د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ پیل دی، یعنی نن د جون شپږمه ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دغه هیواد کې چاپیریالي ستونزې مخ په زیاتېدو دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی راپور لري.
د غبرګولی 15 د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب اونۍ په افغانستان کې داسې مهال پیلېږي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼ مېشتو ښارونو کې د ناوړه محیطي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، د اړوندو ادارو له لوري نه همکاري، د قوانینو نه پلي کېدل په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت د خرابېدو او د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یادوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په دې اړه وویل
د هوا د نظارت د کیفیت د دستګاو د اخستلو لپاره مختره جوړه کړې ده تر څو دغه موږ د مالی بنسټونو سره شریک او دغو لپاره بودیجې وخت موږ اساس ستونزې د بودیجې کمښت دی، همدارنګه د قانون نه پلي کېدل دي، د خلکو د خانه، د دولتي ادارو د خانه، په مجموع کې د چاپیریال موضوع نوې موضوع ده، د تخنیکی امکاناتو نشتون، د لابراتوارونو او تجهیزاتو ده، دا هغه مهم ستونزې دي.
د دې ادارې مسؤلین خبرداري ورکوي ک افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې شامل نکړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډېروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو یاد شي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیته تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوسو ډېروالی، د خښتو د بټیو موجودیت فابریکه او په هممونو او هوټلونو کې د سوند بی کیفیت مواد وسوزول د هوا د ککړېدو مهم لاملونه بولی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ټولنه بیا وی ل سرحدونو د بی کیفیت تیل واردول او د اړوندو ادارو بی غوري د چاپیریال په ککړتیا کې مهم رول لري. د دې ټولنې ویان حمد الله یوسفی ویل
د قسمت یو غویدی کار یو چنانی صورت نه گرفته
د اما په هوی په برخه کې کار نه دی سوی همدارنګا ل سرحدونو په غیر قانوني ډول بی کیفیت تیل واردېږي او کابل ښار کې حتی هغه زاړه او دودلرونکي موټر هم نه درول کیږي چې هوا ککړوي. دا ټول ستونزې را پیښې کړي دي.
د یادونې ده چې مخکې د حکومت د یو اقدام له مخې د پنجشنبې ورځ په کابل کې ځکه رخصت اعلان کړې وه چې د موټرو تګ راتګ کم او د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي، خو د تیر کال په هود میاشت کې حکومت دا رخصتي هم لغوه کړه. په ورته وخت کې د چارو کارپوه او د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق وایي هغه ادارې چې د چاپیریال ساتنې مسؤلیت لري په دې برخه کې خپل مسؤلیت سم نه دی ادا کړی.
هغه دولتي ادارې چې د چاپیریال په حصه کې مستقیما تړاو لري او یو مسؤلیت لري، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې په تیرو کلو کې هم زما تجربه دا ده تر اوسه پورې هم هغوی دې مسئلې ته پاملرنه نه ده کړې، د مسؤولانه برخورد نه ده ورسره کړی او موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لویو ښارونو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړي ډول ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل یوه اساسي لار پیدا کړي.
بیا هم د چاپیریال پاړه په تیرو تقریبا درې لسیزو کې په کونړ، خوست او پکتیا کې ډیر ځنګلونه او د ځنګلونو ونې وهل شوي دي، خو نورستان هغه ځای دی چې هلته خلکو غرنۍ ونې ساتلې دي. روحلا انوري په دې اړه یو مفصل راپور لري.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري چې شاوخوا 1,300,000 هکتار ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا دغه ځنګلونه د برقي رو په وسیله پرې شوي، په قاچاقي ډول پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته وړل شوي دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال ښکلا هم کمه شوې ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلي چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده، چې په دې وروستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی دی. د پکتیا اوسیدونکو انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بې پروايي کوله، بې موجبه بې کټه کول، پرې کول، به ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسیدله. و دې قومونو او د ولسونو هغه په خورای تړون دی اربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې دی ونو کټه کول کوي یا پرې کول کوي بې موجبه هغه مخه نیولې دی او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې دی وی ونې پرې کول وکړي یا حتی یو شاخ یې جرمن کړي هغه ته جرمه ټوکل شوی دی.
صدیقی وای نوی را زرغون شوی ځنګل ته د زیان نه رسولو د پاره په خپلو ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړی دی. نورستان هم د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وای چې دوی خپل ځنګل ساتلې او تر اوسه هیڅ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړي. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکونکي میرزمان امین وای
یا خارجی ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغه په نورستان کې د دانش ته دي، خو هم ضرورت د پاره په نورستان کې آبادی شکیږي د لرغو آبادی کې هم د لینټری یا د سیخانو د دې شانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کیږي. د آبادی لپاره استعمالیږي او د دې لپاره استفاده کوي هغه نه خو د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږل یا د بل دغه څه لپاره. خو نورستان ځنګلونو په غواخ مخ نه دي.
د نورستان په گاوند کونړ کې د پکتیا خوست پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم تریکړې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. دغه ځنګلي ژوي د 80% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
په دې مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کو په زیاده دی چې ځنګل قده کي په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل 50 زره نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپله د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواښي. د نورو ولایتونو د مسؤلینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو دپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده، که په ولسوالانو کې دي، که نورې برخې دي، دا ټولو ته مو وظیفه سپارلې چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې د لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دي چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پلاستیک په بدل کې وړیا زده کړه، د دې په زړه پورې مطلب جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د هند په آسام ایالت کې په اکثر ښوونځي کې که هر زده کوونکی په اونۍ کې تر شلو پورې بوتلونه یا کثافت شوی پلاستیک ښوونځي ته یوسي، وړیا درس ورته ویل کېږي. دا ښوونځی شاوخوا 110 زده کوونکي لري او دوی له راټولو کړو بوتلو جالبه اشکال جوړوي. د یوې غیر دولتي ادارې چې نوم یې انوایرن دی، د راپور له مخې هر 1 میلیون انسانانو څخه هر ورځ 8 ټنه کثافات رامنځته کېږي. پلاستیک د چاپیریال لپاره تر ټولو مضر مرکب لري، ځکه د ځینو کیمیاوي موادو په لرلو سره په ډیره موده کې د طبیعت برخه ګرځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سمس کې لیکلي دي، په اختر کې د افغانانو اوربند زیاتې هیلي پیدا شوې وي، خو بدبختانه هیلي مو په اوبو له شوې. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، د اختر دوی ورځې مو په خیر تیرې کړې، هم امن او هم خوشحالي، خدای دې وکړي چې نن هم په خیر تیر شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي، طالبانو د پاکستان په امر له اوربند سرغړونه وکړه. بصیر هیله من له کابل پر استولې سمس کې لیکلې دي او دا هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا او طالبانو په ووم دور خبرو کې په اور باندې تمرکز وشي. جانان نجاتمل له هلمند پر استولې سمس کې لیکلې دي د سولې په خبرو کې باید ډیر ټینګار په اور باندې وشي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکي چې طالبان ځکه اور باندې کوي چې دوی دا ویره لري چې دوی په افغانستان په شارونو کې له اسلام سره مخامخ شي، یعنی اسلام به وویني. او یو شمیر اوریدونکو د اختر مبارکي اندرته لیکلي دي، د دوی شمیر زیات دی، له دوی ټولو مننه کوو چې اختر ازادي راډیو همکارانو ته مبارک کړی دی. او په دې ډله کې مولوي سید الله احمدي، مصباح الله، عبدالمنان او یو شمیر نور اوریدونکي. وړاندې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو مخکې تر هغه لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې تیره شپه د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ په شاخ سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې افغان ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته ترسره کړل، درې اتیا بندیان د طالبانو له اثراته ژغورل شوي دي. د سولې ولسی حرکت وایي طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی چې په هلمند کې د دوی له نیول شویو ملګرو سره به بد چلند نه کیږي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې په فیض آباد ولسوالۍ کې 50 کورنۍ د اقچې له سینده په راوتلو سیلابونو کې ګیر پاتې دي. په پام کې ده چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني پر وړاندې د متحدو هیوادونو، امریکا، برتانیا او فرانسې مشران د فرانسې د نورماندي ښار په سواحلو کې نن د جون شپږمه د فرانسې شمال ته د متحدو ځواکونو د رسیدو یا ډي ډي 15مه کلیزه ولمانځي. د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې نن نړیواله اقتصادي غونډه پرانستل شوه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ولسمشران ګډون کوي، خو امریکایي چارواکي به حضور پکې ونه لري. او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې نن د استرالیا او ویست انډیز ټیمونه لوبه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
مخکښي ښځې
سلامونه، مې ومنې زه فرشته غنیم او تاسې د مخکخي خزي پروګرام ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې تل هغه میرمنې لزان سره لرو چې ټولنې او پتیره خزو ته ګټه رسیدلې ده، او نن هم په دې خبرونه کې ولسی جرګې غړي د شکریا ایساخیل هوتک را سره میلمنه ده. شکریا ایساخیل هوتک په بغلان کې زیږیدلې، د ښوونې او روزنې په برخه کې د بغلان پوهنتون څخه د لسانس سند ترلاسه کړی، او د سیاسي علومو په برخه کې په کابل کې ماسټري کړې ده. اغلې ساحل د ولسی جرګې په 15 او 14 تخنینی دوره کې د بغلان ولایت استازي پاتې شوی، شاوخوا شل کالې په دولتي ادارو او مکاتبو کې دنده ترسره کړې، او اوس هم د بغلان د خلکو د استازي په توګه غوړي د هغوی غاک پورته کړی. تاسو ښه راغلاس وایم، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت اوسئ.
په لومړي سر کې راشو په دې وغږیږو چې د وکالت فکر لکه وخت در سره، او دغه دوه دورې چې تاسو په ولسی جرګه کې وای څه لاس تر وډنې مو درلودي چې بیا هم و مو غوښتل چې دغه کار ته دوام ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه باندې اول کې خو خپل سلامونه تاسو ته، تاسو د کارمندانو ته، او د افغانستان ټول خلکو ته، د بغلان خلکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نو کله چې ما دغه تصمیمونه و هغه وخت کې زه په یو مکتب کې چې فاطمه زهرا لیسه ورته وای، په هغه مکتب کې معلم وم. نو مخکې له دې 15 دورې نه استراري لویه جرګه کې خلکو وکیل انتخاب کړم. هغه کې چې راغلم پس لغه نه بیرته لاړم مکتب ته، بیا هلته په مکتب کې په هغه ساحه کې د خلکو مشکلاتونه قانونه به منسلیدل، هغه به مې د چارواکو ته رسول، بیا په مکتب کې څوک مشکل پیدا سو دغه استادان او د نور دوستانه به ماته ویل ستا کار ته باید موږ سره تر اخره پورې ورسه. لمغه وخت نه ما په وجود کې یو رقم حرکت پیدا سو او دوستانم ډیر تشویقولم. کله چې کمپاینی د پارلمان انتخابات را نږدې کېده کمپاینی کارونه شروع کېدل بیا خلکو راته پیشنهاد وکړه دا کار مې شروع کړ.
کوم اهداف چې موټاکلی و هغه ته څومره ورسېدی چې به هم غوړې دی لارې ته دا مور کې
زه څه کله په اوله دوره کې کاندید وم پنځله سمه دوره کې خو هغه کوم اهداف مې ځان ته تعین کړی او لاغه نه مې زیاتره کار وکړه. مثلا خلکو ته مې وعده کړې وه د قانون په چوکاټ کې به کار کوم او هغه مسؤلیتونه چې په قانون کې ماته راسپارل شوی دی هغه به زه وړاندې وړم. نو هغه پروسیجر مې د پنځلسمه دوره کې مې تکمیل کړ. شاید څه کمی وکاستی مې درلودله خو مګم هغه کوم وعدې مې څه خلکو سره کړی وو هغه وعدو کې کم را نغلم. مثلا زیاتره کوشش وکاو چې خلک علاقمند دي چې کله مکتب ورته جوړ سي سرک ورته جوړ سي جماعت ورته جوړ سي تلیفونو ته ورته جواب ورکړي او رخصتګان چې د پارلمان کې باید خپل وطن ته لاړ سي ولایت ته لاړ سي خلکو سره لنږدې نه ویني غیر د پارلمان رخصتین اختر راځي یا نور رخصتګان راځي هغه وخت کې چې کله خپل ولایت ته ځي خلک احساس دي کې چې ما چاته سرای ورکړی دغه بیرته راغی ماته جواب ګوي ده. نو دغه شرایط مې ټول مراد کړی دي باوجود دې چې امنیتي ستونزې مراته ډېرې وي. نو د موږ ساحه زه اصلا په پلخمري کې ځوان کوم دوا معنی کې خو اصلا زه ډنډ غوري نه یم باوجود دې چې ډنډ غوري ډېر مشکل د امنیتي لريات تلای نه سم منتها د خپل کور مې په پلخمري کې د الته بتلمه انا تر اوسه پورې روان یم.
اغلی ایساخیل تاسو ویل چې تاسو ولایت کې اوسیدلې او په بغلان کې مو د خلکو غږ اوچت کړی دی کدی تر شو چې هلته د خزو لوی ستونزې کوم دي او خزې د کوم ستونزو سره مخ دي چې باید ورته پاملرنه وشي.
اصلا د ساده چې دغه اصل جین تاسو سره شروع کوم چې کله چې کمپاین کې کنارینه دي کې خزې دي ډیر شعارونه ورکوي نو کله چې کامیاب سول بیا دا شعارونه خلاصيږي دروازې تړل کیږي هیڅ څوک پیدا کوي نسی ستونزه د خزو د نارینه ټول یو شی ده. یو خو هغه د هغه کوم ستونزې چې د خزو لپاره دی مونږ تاسو پیګز مخه ته ورته پراته دي د هغه لپاره باید ټول مونږ تاسو یو ځای باید مبارزه وکړو. بل مثلا په کلی کې اوس یو سرک ده هغه سرک خزم تیریږي نارینم تیریږي ماشومم تیریږي خو مګب کاغه هغه سرک لپاره ته تلاش کوي هغه خزه خوشحالیږي ولې چې خزه د ولادت په وخت کې سرک نه ورته مشکل پیدا کیږي سرکم هغه سرک باندې تیرسي په مرکب باندې په هر شي باندې هغه خزه بیچاره بیا یې تر شف کلینیکه پورې هغه نه رسیږي ځای کیږي خو ډیر باید تلاش په اوله مرحله کې همدغه کلینیکو لپاره سرکو لپاره د مکتبو لپاره اوس چې خزه ته کومک کیږي
یعنی لومړی سر کې باید مړنه ارتیاوی په نظر کې ونیول شي
همدغه که خزو ته په نظر کې ونیول شي د خزې ماشوم سم په دنیا باندې راسي د تداوی سم وسې د خپل د خزې او د خزې اولاد مکتب ته لاړسي که د خزې اولاد مکتب ته لاړ اولاد به سواده سو بیرته په فامیل کې تغییر راځي که د خزې اولاد به سواده پاتې سو به نو راس په ورځ ستونزې خزو ته نورم زیاتېږي.
په افغانستان کې کچیر د بغلان ولایت یادونه کیږي نو سمدواره د هغو خزو تصویر د خلکو سترګو ته دریږي چې له تاوتری خالي سره مخ دي اوس او دغه خبرونه ډیر کله د رسنیو سرشتکی هم جوړوي د دې ولایت استازو د دغه خزو د ژوند خکېدو کې څه کړی دي.
اصلا په ټول افغانستان کې خزې تاوتری خالي سره مخامخ دي ایواز بغلان کې نه خو مګب کله چې کوم مشکل پیدا کیږي په بغلان کې د بغلان د خزو چارو رئیس صدا ډیره فعال خزه ده په ان وایت کې خپل ځان رسي منګم په جریان کې پری دي نو منګه کچیر اداراتو کې مشکل ولري آلته سره مرسته کو او کوشش کو چې دغه د خزو غږ او د خزو خبر خزه ورېدا سیسم خو د خزو چارو ریاست ډیر وظیفه ورکو هغه ډیره فعال ده هغه فامیل ته ځان رسي او ډیر ورته وایي چې د قانون په چوکاټ کې کوشش وکړي کله چې یو مشکل خزه ته پیدا کیږي په اول سر کې کوشش وکړي دغه خزه وسره مخامخ نکي کچیر اول سر کې د خزه مخامخ کیږي مونږ تاسو د افغانانو په عادت باندې پیګو سمغه وخت کې عاجل ورته آسیب رسي خو دغه خزه لډیر هغه هوښیارین کار اخلي په دغه برخه کې ډیر کومک کړي ده کوم څه هغه راغلي دی مراجعه کړي ده کوم څه نه دی راغلي په اطرافو کې بیچارهګان پراته دي لاغره څوک نه خبريږي هغه بیل خبر ده یعنی هغه رسمي سي دي په هغه کې لحد نه پورته مونږ خپل کومک سره کړي ده زتاست مثال وایم، مثلا زبه بغلان مرکزی تلاړم د سیبل قیصر خیل نه به شروع کړ تر کوکچینار منګالو پوری موټر کې به څه قرار قرار طلب کلی کې به کاته سب کور په کور به ګرځیدم یو پختنه یو دوا یو شای به مکو خلصتون زنه به خبرې دم وخت ته امنیت نه مشکل ولري ته به کلی ته تلای نه سي یو داسې خپل خلک ته شميري ورسره یو ستغه تاته څوک مراجعه کوي نو بل رقم ته خبرې دی نه سي رادیو تلویزیون خبر سي او ک چیرې الته مشکل نه بیا سړی خپل مراجعه کوي سرته ورتلای سي هغه نو مهمه نه ده سدا تاته رائے درکړه تاته رائے نه ده درکړه ته د مغه ولایت استاد د افغانستان په سطح باندې باید د خلکو ستونزو سره رسیدګي وکړي.
بله تاسو له تهدید یادونه وکړه، آیا په ټوله کې امنیتی ستونزې تهدید او ګواښ بولئ او کنه خاص کسان دي تاسو شخصي ګواښي؟
نه امنیتی ستونزې خو موږ ته ډیر ده، ولې چې زه یو کارته په پنځلسمه دوره کې انتحاري حادثه کې زخمی شوی یم. تقریبا زه درې کاله په جای وم، د ما پښې ماتې سوې، د ما لاس مرمۍ خوړلې وه، ټول ځان مې ټوټې ټوټې و. نو بغلان کې هغه یو پیښه څه سوې وه انتحاري حادثه کې، هغه کې زه زخمی شوم. نور نو دا د بغلان لاره څه کله په لار باندې تیریږي دلته اوس امنیتي ستونزې پیدا شوې دي، او مخکې له دې نه ځینې نور مشکلاتونه په تاسو د خپل خلکو غږ پورته که الته تاسو ته به د امنیتي چارواکو له خوانم ستونزې وي. موږ مخکې یو رئیس د امنیت درلوده چې هغه ډېر ستونزې به خلکو ته جوړولې، خپل به داسې جوړولې. نو تاسو د امنیتي ستونزې لپاره ویل چې ما مخکې ویل چې زه حادثي انتحاري حادثه کې زخمی شوی وم، نو هغه کې تقریبا درې کاله زه په جای وم. سره له هغه نه مامسار سره به ګرځېدم، مامسا به مې په لاس کې و، زه به وزارت خانو ته تلم د خلکو مشکل لپاره. نو مګم پروس کالی و که اتیر کالی و داسې د د د امنیتي چارواکو له خوانه خلکو ته بس ستونزه پیدا سوه، موږ بس د هغو غږ پورته کړو، هغوی به موږ ته ستونزه پیدا کوله، حتی د ما لاره یې ونیوله چې ته بلې غږ پورته کوې. قریب یعنی ترور کړی وم، خو بیا مرکز ته څه حوال ورکړی، بیا بیرته مرکز یعنی جلوګیری وکړه. داسې ستونزې هم د خلکو غږ څه پورته کوي، داسې ستونزې هم درته پیدا کېږي. خو ښه ده هغه څه چارواکي اوس له حکومت نه لري سوي دي.
یوه اړیکه به راواخلو. مهرباني وکړئ څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟
سلام علیکم، جعفری د هلمند د ټلیفون په
لیکه. جعفری له هلمند، مهرباني وکړئ.
زما د خور سودا پښتنه د میلمنې استعمال د سولې دپاره د جوړې دپاره د چې کړي دي په دې درشل کې شته دغه سیاست.
بیا هم غږ خراب شو، که سم موقعیت غوره کړئ. یوه پوښتنه مو یوازې واخیستلی شوی چې د سولې لپاره مو څه هڅې کړي دي؟ فکر کوم په ولسي جرګه کې هم په هغه کمیسیون کې وایي چې د سولې لپاره یې غونډې نیولې.
اصلا د سولې طرفدار خود افغانستان ټول خلک دي، یوازې خزینه چې له ټولو نه بیا متضرر خزه کیږي په جنگ کې، ولیکې نارینه شهید کیږي، امی پلار ده، امی ورور ده، امی میړه ده، امی زوی ده، او که اولادونه شهیدان کیږي د خزی اولادونه دي. نو بازار وخت کله یو مطلب کوي او تعداد خلک مخالفت د سولې کوي، ضرورت وایم مزګه حالت سوزي سور ور باندې بل ده. څوک څه په راحت کې ژوند کوي دننه اوس خو چیرته راحتي نه سه ټول جوینو کې جنگ دی. خو ما مخکې ویل چې زه داسې ساحې نه یم چې ډنډ غوري هغه ساحه نومیږي، تاسو له نوم به مې اورېدلی. هلته هر کال نه چاته مکتب پاتې سو، نه جومات پاتې سو، نه کلی پاتې سو، نه کور پاتې سو، نه سړک پاتې سو. کله چې عملیات کیږي نو خلکو ته، عام خلکو ته ډیر مشکل پیدا کیږي. نو د سولې په برخه کې هر کرته مې غږ پورته کړی، د تلاش مې کړی داسې، یعنی زه وایم که سوله نه سي بالاخره څه غواړو د افغانستان خلک شي وکړي. تر کوم وخته پورې دغه د تاسو د څو ورځې کې کابل کې نه څه څه حال ده، انفجارات ته ګوري، بل ته ګوري، نو بل اخر شي وکړي سوله ونسي. او که چیرې د سولې لپاره د معنی غوښتنه وسي چې هغه د سلار څه شي وکړي، د قانون په چوکات کې همکاري، زه دې ته آماده یم. ولې چې د ما خلک ډیر اسي پذیر سوي دي، نو د پسل دین نه غواړو چې د موږ خلک قرباني دي جنگ سي، او موږ منتظر کین ورته څه خل سمبولیک سوله ورته راوړو. موږ سوله غواړو په هر صورت باندې، او کوشش مم کړی د دې تاسو د برنامه لوسیلنه به پورته ایڅه مکوب کارونه په خپل ولایت کې خپل خلکو سره په دې برخه کې کړی ده، او په عام شکل باندې لخيره پارلمان سم خپل کارونه شروع کړي، بیا موږ غل خپل فعالیتونه د سولې په مورد کې نور ادامه ورکو. ولې په دریمه دوره کې بعد نور فعال سوپرته
به هم رزودی ته چې زینو مدني فعالانو د سری کرخې په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. آیا تاسو هم سره کرخه د سولې لپاره لري؟
یاره کسره کرخه و منل سي خو ډیر بخي، که و منل و نه منل سي بل اخرت شی وکړو. سمه ده کوم نه منل سی بل اخر چوکو یعنی دغه جنگ ته به دوام ورکو دغه د خلکو اولادونه چې په اردو کې په پولیس کې په امنیت ملي کې دي او په اول خط کې پراته دي زه د مدني فعالونو طرفدار یم خو په شرط چې په دې ارمان باندې موږ ورسیږو کنه اوس طالب سوله غواړي کني غواړي کني غواړي خو بیا به موږ په مقابل کې مقاومت وکړو زه وایم چې ترڅو به زمړه کېږم ترڅو به د ما اولادونه مړ کېږي ترڅو به د ما فامیل مړ کېږي او ترڅو به دغه مشکلات زیاتېږي او زه به ورته وایم چې دغه د ما سره کرخه ده سید زه سره کرخه منم مګر تر کومه وخته پورې چې دغه ته دوام ورکوم دا جنگ ختم نسی هر شی یو وخت لري او په جنگ کې الوام تقسیمېږي نه له دې خونه ته مړ کړي دي لاغه خونه هغه مړ کړي دي نو یو خونه نه دي سوي همدا اوس زه وایم چې د ښځو حقوق همدا اوس تیاری زی بمبارد کوي الته خزه مړکیږي د خزه اولادونه مړکیږي د خزه فامیل تبا کیږي هیڅ شی ورته نه پاتې کیږي یو نفر کله دغه فامیل کنه بیرون پاتې او دغه اولاد پاتې کیږي دغه پښتنه څوک وشک کوي دغه تاوان څوک ورته ور کوي خو بیا هم خزه سی پذیر سو کنه هغه کی څوک نه اوري فامیل مکمل تبا کیږي په بمبارد کې لغې خونه طالب وزنی طالب کله په تو باندې ولی راځي د کور په کلی کې پټیږي په لکلو نه فایرونه کوي لار کې لار ورته نسی دا یو مشکل هغه ورته جوړي دی خونه چې غلط راپور ورته ورکول کیږي نتیجه منفی کورونه بمبار کیږي دا بیا څوک دلته سي پذیر سي بیا خزه سي پذیر سي د دې خزه غک څوک اوري لکلي اطراف نه زه خو دلته خار کېږم کنه خار کې پراته یم موټر سره سره امکانات سره سره یا د وکیل پونم باندې یا د فعال د مدني پونم باندې یا د بل شین پونم باندې دلته خار کې پراته یم مګم هغه څه په کلی کې پراته ده هغه څه په کلی کې ځوان تیری دغه غک څوک اوري دغه مشکل څوک اوري دغه حال ور باندې کیږي بمبارد یو څو ورځې خبرونه په تلویزیون کې سته اله معذرت غواړه له پښتنه یو کا حیات ته انکیږي ورزي برسې کیږي پس لغنه ختم د خبر پلار مور سو مور مړسوه چې ورته پاتې نسو دغه پښتنه څوک ای ایم د سداوا مرته ورکو بس ډیر خزي کونډې سوې ډیر خزي مورې بوري سوې ذاتي چې پاتې سو دی خلکو ته
فکر کوم خغلې پښتون د ټلیفون پر لیکل رو مهرباني وکي خغلې پښتون
بلې ډېرې شګانې سلامونه تاسو باندې کوم دا لري راډیو ټول کار کوم کار یو دونکو تاسو درنې ملمنې
علیکم سلام
تشکر ډېر شمه زو دا ملمنه هم لري موږ بار بار لدې مسایدې او دې دې باوجود دې چې په افغانستان کې خرافات او رواجات او دې خپل مدني فعالیتونه ته د خلکو خدمت ادامه ورکړي دا دې د کمیټې ورغولم محترمې خورسنه پښتنه دا ده په دوه دورو کې تاسو کامیاب اوسه په دا ټول درې مده ورو کې تاسو ځان کاندل کړی ورې کامیاب نه شو درغلې در سره وسو کته اوسو دا یو پښتنه او بل پښتنه مې دا ځینې شي چې و شوزه ته وادي ور کوي او بیا چې خپل منصب ته ورسي یا غو چوکۍ ته یا هغه وادي خلاف کې بیا هغه نور هغه چې رائے ور کوي هغه دغه شپاتې شي او تاسو شي خپل په مابین کې څومره مانګل دوه دورو کې تاسو وکالت درلودي د بغلان د خلکو ځغ مصومره پر مسلین پور وره سوي او څومره تاسو ځغ واوري درسو او څومره د شود په شنات ورخصو
ډیر مننه خغلی پښتون
پښتون صاحب سلامات اوسئ زه اوسم کامیاب سیمه دریمه دوره کې کامیاب سیمه ولې چې کله چې کمپاینو په وخت کې وادي ورکوي بیا د وکالت په وخت کې مغه خپل وادو ته وفادار اوسېږي بیا نو خلک تاته وفاداری نو زار خپل کمپاینو کې خلکو ته وای بس زه 15 کاله خدمت کوم خو تاسو یو ورځ خدمت کوي دغه یو ورځ خدمت کول کې ډیر متوجه اوسېږي د څه چاته رائے ورکې چې بیا هم تر 15 کاله پورې دروازه خلاصې تاسو سره اداراتو باندې وګرځي مشکلاتونه تاسو د چارواکو غاک ته ورسوي د غل لپاره پښتون ما په درېمه دوره کې مرایه واخیستله نو دا درې دورې کې چې وکیل یم خپل خلکو ته خپل ولایت ته خدمت کړی ده دا به دغه برنامه له اوسیلې نه پورته چې ما څه کارونه خپل خلکو ته کړی ده او څنګه مې غږ پورته کړی ده ما مخکې ویلې چې د خپل خلکو لپاره حتی د ترور حساس وسره باندې قریبې لبای نه وړم مګم زه آرام کې نه نستم د خلکو غږ به تر اخر ځای پورې ورسې ترڅو چې د دوی مشکلاتونه زه حل کړم سلامات اوسئ
فکر کوم یو بابا لاړی که حامل رو مهرباني وکي څوک له کوم ځای څخه ماړی کني ولیدا
توخی د زابل ولایت تشاجول ول سوالی سره په تماس کې
خغلی توخی خره خلاص ل زابل
له محترم وکیل صاحب زخمی د پښتون د شپږ خدای معلومی دي چې تقریبا سپینساری او کال دی په افغانستان کې خدمت هم کړی ده نو دا چې
خبری و واضح خبری چې د اسلامي طالبان حکومت راځي تاسو هغه ته په څه نظر ګوري؟ آیا تاسو له هغه څخه څه هیله لري او تا په وخت کې څه خدمت درلودی یا نه درلودی؟ دا زما پوښتنه وه. او بل په سارا کې دا ښځې چې دي نو ټول مشکلاتو سره مخ دي، تاسو د هغو د غږ اورېدلو لپاره یو څه پلان یا ذریعه لرئ که نه لرئ؟
ډېره مننه توخی صاحب.
پوس سوال باندې سلامت سګ توخی صاحب، ما مخکې خپل خبرو کې ویل چې د ښار د ښځو لپاره سہولتونه ډیر دي، مکتب ورته شته، سړکونه ورته شته، ادارات ته ځي، مقرریږي، که چیرې کوم مشکل ورته پیدا کیږي خپل غږ پورته کوي سي، مدني فعالان دي دلته ښارونو کې مشکلات تر یو حده پورې حل کیږي، مګم هغه ښځې چې په کلي کې پراته دي، لرې ځایو کې پراته دي، د هغو لپاره څه کوم ستونزې پیدا کیږي؟ د هغو لپاره باید موږ لاس په کار سو چې هغوی ته څه شی وسه کولی. نو زه خو د خپل ولایت لپاره څه په تماس کې یم، هر ولسوالۍ کې زه نمائندگان لرم، څه کله څه کابل کې به که ولایت ته ځم دوی ما ته ځینې معلوماتونه راکوي، یعنی یو وکیل څه کله دیارلس کاله وکالت کوي او بیا هم راکامیابیږي. موافقت هم دا ده چې خپل خلکو سره خپل ولس سره په ارتباط کې ده، یعنی داسې رایه نه ده چې دا جوړ شوي یا څه رقم یو دوره کې به جوړ شوي، رایه به دوه دورو کې، دا عام خلکو ماته ټول هغه غریب ولس ماته رایه راکړې، زه غریب ولس ته مې خدمت کړې ده او غږ تر ما پورې رسېدلی ده. کوم داسې ټول وکیلان د افغانستان، ټول وکیلان د افغانستان پیشنهاد مې دا ده چې په هر ولسوالۍ کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر کلي کې نماینده ولري، بیا نو هماغه څه په ښځو کې څه په نارینه وو کې څه کوم ستونزې ورته پیدا کیږي د تلیفون له لارې نه، امنیتي مشکل ده د تلیفون له لارې نه ده هغه مشکل واوري، غیر له غنه په رخصتیګانو کې پارلمان کې کال کې دوه کرته موږ رخصتي لرو، که هغه وکیل صاحب د رخصتي په وخت کې خپل ولایت ته لاړ سي، بیا له ولسوالۍ نه مرکز د ولایت راتلی سي، خلک خپل ستونزه ورته وایي. او که دا جناب په کابل کې ناستې رخصتیګانو کې د پارلمان او یا بیرون سفرونو کې، بیا هغه بیچاره خلک هم دغه دوره کې ورته رایه ورکړې ده، بله دوره کې بیا رایه ورته نه ورکړې، ولې چې امتحان خراب ده، ناکام پاتې کیږي. نو هیله مې دا ده، پیشنهاد مې دا ده چې خلک چې کله رایه ورکوي، د رایه ورکولو په وخت کې دغه ټکي ته باید متوجه اوسیږي، چې داسې نفر ته رایه ورکړي چې هغه امتحان دوره یې خیر ده، که په 15 کالو کې ورسره همکاري ونه کړه، نازواني وکړه، بیا هم دغه خلک میدان ته راځي، ورته بل کرته ته ورته رایه ورنکړي، ولې چې مهم ماته د کلي خلک دي. په ښارونو کې ټول مشکلاتونه حل کیږي، تاسو سره زه موافق یم چې په اطرافو کې ښځې ډېر مشکل لري.
بل خبره دا ده چې له طالبانو سره سولې وشي، آیا تاسو کوم خاص غوښتنې لري چې هغه باید په پام کې ونیول شي؟
من غوښتنه فقط د قانون په چوکاټ کې ده، هلته قانون واضح ده، نو موږ د څه کوم شخصي غوښتنه وشکنه لرو، فقط قانون واضح ده، د قانون په چوکاټ کې شکه غوښتنه لرو. دلته حکومت ده، حکومت سره یو ځای کیږي، حکومت سره د قانون په چوکاټ کې به کار کوي. نو دوی کوم شخصي غوښتنه د افغانستان له خلکو نه بم نه لري، د قانون په چوکاټ کې ټول خلکو شکه غوښتنه لري.
خود ځینو ښځو اندېښنې دا دي چې د ښځو تعلیم، کار او داسې نور فعالیتونه چې په دا 18 کلونو کې ترلاسه کړي دي، دا شاید بیا ونه اوسیږي.
مونږ تاسې د هغه د امریکې خاص نماینده چې هغوی سره په مذاکراتو کې وو، یا هغه نور کوم کسان چې دوی سره په مذاکراتو کې دي، هغوی ویلي دي چې موږ سره د ټول شیان ورته ویلي چې د افغانستان دغه 18 کلن یا 40 کلن لاسته راوړنې هغه به حفظ کیږي، موږ په شانو ځو، په وړاندې به ځو، په شانو ځو. نو هغه کوم شیان چې لاسته راوړنې دي هغه تاسې ویلي سره کرخه ده، اما سره کرخه ده هغه شاته نه ځي.
د ښوونځي له دورې که راته ځینې خاطرات ووایي چې هغه دنده کې تاسو څومره خوشحاله وئ، او د معلمي دنده د ښځو لپاره څومره مهمه ده، او په افغانستان کې څومره ضرورت ورته؟
بهترینه وظیفه، نیکبخترینه وظیفه، ښه وظیفه معلمي ده، د ما په اند باندې. او معلم د څه یعنی دغه ټول جامعه باسواده کیږي، که پرمختګ کوي، که وړاندې ځي، او د معلم د لاس نیالګی ده. نو زه چې کله معلومی کې وظیفه مې درلودله، نو سبای بتلم وظیفې ته، کار به مې ډیر ښه شروع کول، یو وړه لور مې د اوس مرا ته کله څه کله څه ډېر مصروفه کیږم د خلکو په کارونو باندې تر مازدیګره پورې بیرون اوسېږم بیا نو هغه اوس لا نه وایي دوغونه راته بیا کله کله یې راته ویلې چې هغه پروس کال یو تېر کال چې هغه معلمي ښه وه سبایي بتلې بیا به لس بجو ته به بیرته کور ته راتلې اوس خو ته بیخي ورکه یې تمام ورځې کاغذونه په لاس کې دی زه به ورته وایم څه دوام ماته ښه ده لورې هلته خو تاسو دی را باندې اوس دغه تاسې غټان یاستې اوس د خلکو دعاګانې ماته ښه دي بیا قانع کېږي په دې خبر باندې را سره
د ځینو خلکو اندېښنې دا دي چې ځینې وکیلان اولادونه بهر هیواد ته ولیږي د زده کړو لپاره خو د هغو خلکو غم نه وي ورسره چې هغه په افغانستان کې دي
په دې کې شک نشته چې په هر طبقه خلکو کې هر قسم خلک شته په عامو خلکو په وکیلانو کې په وزیرانو کې پر ریاست جمهوری څه کوب څوک ریاست جمهوری ته ځانونه کاندیدای کاندیدانو کې پاچایانو کې رئیس جمهورانو په ټول خلکو کې انسانان فرق لري زه تاسو ته دا ویلی سم چې زما په دغه دیارلس کاله وکالت کې څو زده بله دوره هم شروع کیږي ما ته ډیر چانسونه راغله د بغلان ولایت بورسونه راغلی وو اما هغه مربوطه بخښ ما ته پیشنهاد کړ ستا کولای سي خپل اولاد ولېږي پکې مګ ما له دې کار نه صرف نظر وکړ د ما بغلان خلک به د ماغه غوري ما په خپل کمپاینو کې هم د خبرې کړې دي ما د بغلان حق بغلانو ته پریخوت که نور چا وشکه استفاده کړي نو مې نه اخلم که وکیل دا که سناتور دار چا که استفاده کړي مګ هم دا کار ما کړی نه ده حتی تاسو باور وکړئ اوس یو خنداور قصه ده زه تاسو ته وکړم چې کله چې دا تذکیرې ثبت کېدلې د ما یو وړکی زوی ورته مې لسلار تذکیره ده ثبت کړه آخري ورځ و مازدیګر ویل زه مې تذکیره نه ثبتوم هماغه خلکو ته د څه کار کړی د هغو ترته تذکیره ده ثبت کړي ویل نه د موږ ته وظیفه پیدا کړه او نه د موږ کوم بورس ته ولېږلو نو دا د صداقت نه کیږي
په بغلان ولایت کې د ښځینه معلمینو کموالې ستونزه څومره جدي ده اوس هم
اوس هماغه ستونزه سه دې لپاره چې موږ ولسوالیو کې تشکیل ده کنه د تشکیل په اساس باندې سکل دغون استخدام نه سخلق نو خزینه معلمین مشکل لري مکاتب کې لګ دي گرچه اوس لګ زره تغییر خوړلې ده خو مثلا ولسوالیو کې د سجوی نه ستاسې خزه کم دي پکې مثلا طلاو برفق ولسوالیو کې درته وایم هم د سجلګه ولسوالیو کې درته وایم یا د گزارګای نور ولسوالیو کې د زیر جایو کې د خزینه معلمین ډیر کم دی پکې
دلیل په څه کې ویني آیا حالت هغه میرمنې نشته چې لوړې زده کړې کړې وي او معلمین استخدام شي او کنه د امنیتی ستونزو له کبله دوی زړه نه کوي
نه دوی هغه اوس خلک زره خسو چې تحصیل نو اوس مرحله په مرحله خسو مثلا گزارګای نور کې بیا اوس خدای ته تحصیل لپاره طلا برفق اوس امنیتی مشکل ورته ده یا د بغلان مرکزی و دند غوري کې موږ ډیر مشکل لرو مثلا د جنکوی مکتب بیخی تړل سوی ده او هیڅ نسته د جنکوی مکتب سره جنکوی هلته درس وای دا ډیر خطرناک خبر ده چې بغلان کې نور ساحو کې مکتبونه د جنکوی درس وای او په دند غوري کې د جنکوی مکتب هیڅ نسته په دند غوري کې د جنکوی مکتب فعال نه ده دا ډیر خطرناک خبر ده هم د سی په بغلان مرکزی کې په کلو کې چې مکتبونه او هغه مکتبونه تړل سوي دي مشکل لري دا ورځ په ورځ د ښځو په ځوان باندې منفي اغیز لري
بله تاسو څومره توانیدلې چې د خلکو دغه ستونزې تر مرکزی اداراتو پورې ورسوي
دا خو مرکزی اداراتو پورې رسول یو خبر ده دا ټول افغانستان ور باندې خبر ده سډند غوري کې څه تیریږي دانه کې څه تیریږي دانه ولسوالۍ کې بغلان مرکزی کې څه تیریږي دا ټول افغانستان ور باندې خبر ده او موږ د خپل تشويش سره شریک کړي در بار صدا څه رقم دغه حالت نه یو بسو وز مکتب خلانسته ورته سکل وخت فصل او د کال تبدیلیږي عملیاتونه ور باندې کې هغه بشارګان آرام ځوان لري ته خو د مکتب درس د شان ورته پریدا یاره د څه فکر وکړ چې په بغلان کې یو ساحه کې دغه حالت دی ځوان دی بیخي تغییر لري
بله کله ستونزو دی خوش وو آیا په بغلان کې فعال خزي هم شته دي او عام کلیوالي خزي په کوم کارونو بوختي دي آیا کومه بوختي هم لري کنه
د یو برنامه ستغه د امبستګي برنامه و دغه ډیر خو کنه چې د خزو په بخښه کې بخښ کې او د نارینه په بخښ کې اطرافو کې دغه د کوم پروژې دغه د مالداری او د نورشان لپاره چې دی هغه د خزو لپاره ډیر خد اطرافو کې چې لږ ذره فعال سي ما مخکې تاسو ته ویل چې خارونه کې ډیر فعال خزسته دنه مرکز د ولایت کې ډیر فعال خزسته مهم شخصا د مال لپاره د تشویش ور د اطراف خزماته مهم دي د خار لپاره خاينه خایته یو شای ورته کیږي بل اخره
هغه خپل څخه چیرې ستونزه مرته پیدا کوي په یو رقم باندې ځان یو ادارې ته رسوي. مګم د اطراف د ښځو لپاره چې مکتب مرتنۍ بل شی مرتنۍ او ستونزې مرتۍ د هغوی لپاره ډیر مشکل ده. ماته مهم د اطراف ښځې دي د ښار لپاره ځینې سهولتونه سته. زم ورزم پر خمرې کې کینم هغه د ښار ښځې ماته راځي خپل مشکل راته وایي تلیفون هم راته کوي دا غله مشکل نه تم خبريږم زم خبريږم د رادیو لاره نه کني هیڅ شي. مګم د اطراف ښځې بیچارهګان لپاره هغه لپاره ډیر مشکل ده. هغه لپاره باید ځینې پیشبینیګانې ولرو. ورته
ډیره مننه درنو اوریدونکو ستاسو نه هم او له غلي اساخیل څخه هم مننه کوم. د مخکې ښځې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو فلوی الله سفرم د خدای پامان.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com